من پیغام ما را میفرستم در باره غریبان.
سلامونه تبجه شوی پا روانی و سات که دا نور خبرونو او راپورونو ترچنگ در سی سات خبرونه هم لرو. خوب پیل که لند خبرونه د بی سرحد خبریالانو ټولنوای پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور وروسته 80% افغان ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړي یا هم له هیواده وتلې دي. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز په فرانسې کې دی په یوې نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې خزینه خبریالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې چې په سلو کې 86% خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې راپور له مخې د 2500 خزینه خبریالانو له ډلې چې تر یو کال مخکې پورې کار کاوه اوس یوازې 650 ښځې په رسنیو کې کار کوي، هغه هم تر ډېره په پلازمینه کابل کې. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې سکرتر جنرال کریستوف دیلور پر طالبانو غږ کړی چې د خبریال لانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې تاوتریخواله او د هغوی ځورول پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په یوویشتمه په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال د سلواغې په 22مه په یو فرمان کې امر وکړ چې افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دی د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو او پاتې دي د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې د نړۍ له اویا زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په یولي کې د امریکا له ولسمشر او د خزانې له وزیر څخه غوښتي وو چې دا شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وایي په تېر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لېږدول شوي دي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خبر کړی راغلی چې په تېر یو کال کې د هیواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. بیان زیاتوي چې د تېر کال له دوبي راهیسې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وو د هیواد ته لېږدول شوي دي. له دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی وو چې برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1,000,000 پاوند پورې د هوټلونو کرایه پرې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربه ایرلند څخه پرونۍ لوبه د 2 منډو په توپیر وګټله. دا په بیلفاسټ ښار کې له ایرلند سره د 25 لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې 2 لوبې ایرلند ګټلې وې. د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ 2 نورې لوبې هم پاتې دي چې یوه به د راروانې دوشنبې په ورځ د اګست په 15مه او وروستۍ به د 4 شنبې په ورځ د اګست په 18مه نیټه وي. او په مونتینګرو کې یو وسلوال سړی لس کسان په ډزو وژلې دي. د دې هیواد ټلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې یو 44 کلن سړی و. د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده. په روانه خبرونه کې به ووري د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیار راتلونکي خبرداري ورکړی.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر کال د اګست میاشتې نه راپدی خو مخ په خرابېدو دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبې په ورځ خپور کړي.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت ولید.
او د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک کې برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خبر کړ، ل نړیوالې ټولنې غوښتنه شوه چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي څو د ټولو افغانانو او په تیر بیا د خزو او انجونو بشري حقونه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو د کلیزې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان د توحد سوي چې د وګړو د بشري حقوقو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اگست پر 12 مخبور سو د کارپوهانو خبرداري ورکړي چې کله افغانانو په 13 دنجونو او شوزو لپاره د روان بشري حالت د پایتر سوالو په برخه کې اقدام ونیسي نو د دې هواد راتلونکي به ډیره تیاره وي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د ډلې له طالبانو غوښتې دي چې سمدستي د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي، د ښځو پر آزادانه تګ راتګ کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو او د وګړو د بشري حقونو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندي کړي او په ډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې، نجونې او زیانګالي وګړي، د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، هنرمندان، مذهبي او نور اقلیتونه، معلولان، مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپل هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کړي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یو کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول شزي او نجونې ځپلي او لټولنې څخه یې ګوښې ته کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت هم غړی دی، خبرداري ورکړې چې د یو ټول شموله حکومت د نشټوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې، پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستاني غړیتوب لري پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عواملو او د هغه د حل پر لارو د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره مرکه کړي. ښاغلی بهیر د مرکه په پیل کې په تیرو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یو لنډه کتنه کړي.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه البته د تیر کال د اگست میاشت نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنی چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسولیتونه نه دي تر سره کړی؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي، دوه بود لري، بهرنی بود او داخلي بود. بهرنی بود ایجاد شي په افغانستان کې تیر شو کورونه کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو، خدا مرسته یو غټه برخه په نظامی اهداف او په مصرف رسیدله، او پاتې برخه په افغانستان کې په هغه غټو بنسټیزو او پراختیایي پروژو باندې په مصرف باندې رسیدل شي. افغانستان لپاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړي وي، او داخلي بود هم دا دی چې هغه پروژې چې تطبیقېدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې، نو د جنگیز واکونو لخوا، البته طالبان او نور ډلو لخوا، دا بلې خوا ټول خرابېدل، نو دویم باعث د شوې دي. او هغه سیستمونه هم چې جوړ شوي وي هغه هم فعلا ترګټه نه پورته کیږي، نو افغانستان د دغه غټې ستونزه موجود دی چې هم داخلي بود لري هم بهرنۍ بود لري.
د طالبانو حکومت څنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبانو حکومت ته دادی چې په لومړی سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړنی او اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، لکه د ښځو یا جنکیو لاسرسی ښوونځیو ته او تحصیلات عالی برخوتا، او د ترڅنګ د دوی ته زمينه د کار او د عاید د زمينه مساعدول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې، دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي، او د افغانستان حکومت یو مسؤل حکومت دی، د واټن خلکو سره کمی او همدارز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه او وباسي.
بهر صاحب ورسته پوښتنه ده چې نړیوالو په تیره متحده ایالاتونو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. د افغانستان د وسنی روان نوړ وضعیت د پایتر سوال لپاره د امریکا او د نړیوالو ټولنې مسولیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو د مسولیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی به تفاوت پاتې نشي، ځکه چې د افغانستان فعلی اقتصادي امنیتی او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دي او دوی باید شوې دي د افغانانو ترڅنګ. نو خو به دای چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي، افغانستان ته کافی اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي، او دویم دا چې دغه مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کچه باندې د مرستې باید افغانستان ته وشي تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمينه مساعده شي، خلکو ته د کار زمينه مساعده شي، او د خلکو عاید جګ شي، او د دې ترڅنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او د نن په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
د سیاسي چارو شنن کې یو د پوهنتون استاد دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د روان بحران پر عوامل او حل لارو غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د سازمان ویلي چې په تیرې وکال کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل ارزونې او اسناد به دوه ورځې وروسته له خلکو سره شریک کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیره حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړی چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرګرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمنی یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اگست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو له کلیزې سره برابر ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل ارزونه او اسناد به شریک کړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر سمیره حمیدی بیگا ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په تیر د خځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی. موږ
شاهد وضعیت بحرانی او بشري
موک پر اختیار هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکېچن وضعیت ولید. د بیان آزادۍ نیولې تر کار سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د ښځو د ګډون او خوندي ته د نجونو د لاسرسي تر حق پوري موږ نن وینو چې په تیر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپل ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقوقو نورې سرغړونې وکړي.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیارغونه کې د افغان ښځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشري حقوقو د سرغړونو لکبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو تر پرله پسې انتقادونو لاندې دی. بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقوقو او په تیره د ښځو د حقوقو پر رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. طالبان ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې وړ شرطونه مني، خو له دې سره سره په تیرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل تیر وطن و. ښاغلی مکنزی له پولیټیکو مجلې سره په مرکه کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د خپلو ځواکونو یو کوچنی برخه په افغانستان کې ساتلې وای. نوموړي دغه شان د دوهې د خبرو اترو پیل د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بللی.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2015 امریکایي سرتیرو د پات کېدو پلوای و. ښاغلی مکنزی د خبره د طالبانو د وکمنۍ د یو کال پای ته رسیدو سره له پولیټیکو مجلې سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ډیر پیغامونه لیکلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي د دغه هیواد د سقوط احتمال شته. هغه په دې اړه وویل زما باور دا دی چې موږ باید هلته پاتې شوي وای. زه باور لرم چې هر څه چې پیښ شول د لومړۍ پریکړې پایله وه. زما وړاندیز دا و چې موږ هلته محدود شتون ولرو تر څو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو، خو دا مشوره ونه منل شوه. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن څو ځلې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. فرانک مکنزی د دوهې تړون د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې له هوکړې وروسته د افغانستان پخوانی حکومت په دې باور و چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي، او پایله کې دوی له طالبانو سره د جګړې لپاره لازمه اراده درلوده. د هغه خبره د دوهې د هوکړې پر مهال چې کله قطر ته ولاړ، ملا عبدالغنی برادر په وروستي فرصت کې له هغه وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو پورې د کابل امنیت تامین کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وینز وی غلام مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل
موږ شنو خاص سره نه کړم، البته خاص ما بود چې موږ دا ډول غوښتنه نه ده کړې. زموږ غوښتنه دا و چې تر هغه وخت پورې چې د اسلامي امارات ځواکونه کابل ته راننوځي، د کابل اداري امنیت ځواکونه د امنیت تامین کړي، څو په کابل ښار کې ګډوډي غلا بې نظمی او چور او چپاول عمل نشي. خو دوی وتښتیدل او اسلامي امارات اړ شو چې خپل ځواکونو ته د ښار د امنیت امر وکړي، او موږ له امریکا څخه دا ډول غوښتنه نه ده کړې.
ښاغلی مکنزی ویلي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل د دوهې د هوکړې په اړه د طالبانو بد نیت څرګندوي. له بلې خوا جمهوري غوښتونکي سناتور او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړي غړي جیم ریش د اګست په 11مه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو له لوري ایمن الزواهری ته پناه ورکول د دې ښکارندوی کوي چې د دوهې د تړون له امله پر طالبانو باور نه کیږي. هغه وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، او له القاعده سره د طالبانو اړیکې پیاوړې شوې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روان میلادي کال د اګست پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای په 1.5مه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په بریک کې وزل شوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د الزواهری تر وزل کېدو نږدې شپږ ورځې وروسته دوی په کابل کې د هغه له شتون څخه ناخبري وښوده، او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې وویل چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی پرون په نیویار کې د یو سړی لخوا د چړې په وسیله برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو. رشدی چې د ایران د رژیم د برید له ویرې پټ ګرځېده پرون په نیویار کې یوې غونډې ته د وینا لپاره بلل شوی و. پر رشدی برید کوونکی پولیسو نیولی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پر ایرانی الاصل برتانوی لیکوال سلمان رشدی پرون سهار په نیویار کې په یو غونډه کې د یو سړی لخوا برید وشو. تکل شوی و چې رشدی به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیس په یو خبر پانه کې ویلي دي چې برید کوونکی پر رشدی په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نو موړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې و. خبر پانه زیاتوي چې رشدی په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدی کلونه کلونه پټ ګرځېده ځکه ویره یې درلوده چې د ایران حکومت به یې ووژني. رشدی د شیطانی آیتونو د لانجمن کتاب لیکوال دی. د دا کتاب په 1980 کال کې د لومړي ځل لپاره چاپ شو، خو یو کال وروسته په ایران کې پر خرڅلاو بندیز ولګید. د نړۍ ډیری مسلمانان په دې باور دي چې رشدي په دې کتاب کې کفر ویلای دی. د ایران د هغه مهال مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1980 کال کې د سلمان رشدي د اعدام غوښتنه کړې وه، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې پر رشدي په پرونی برید کې به د چا لاس وي. د نیویارک پولیس ویلي دي چې د دې برید په تور یو تن نیولای دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورونه او ستاسو پیغامونه. د خبريالانو د ملاتړ او شمیر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځنګړو ویزو پروسې چټک کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته پاستول شوی لیک ویلي هغه خبريالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې دي باید ژر تر ژره ستونزه حل شي.
د افغان خبريالانو د ژوند خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپول خبريالانو بنسټ په وی خبر پانه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبريالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویش نور غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب وختنه کړي. دغه بنسټ په خپل خبر پانه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د بشري ویزو او د غشاند کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبريالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایس ای وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوی چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواد بهر زیات شمیر خبريالانو د رسنیو کارکونکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبريالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون خبريال وو، اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته پته مده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروسکول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هیوادونه ته تللي دي اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولای چې تر یو کال یا یو نیم کال د پروسې ته زه دلته منتظر شم، یا به په ځان باندې هغه کوم خبر چې د هغه بګالم بیرته ځم خپل هیواد ته.
له افغانستان پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وای په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس مدته دوامدار سي او زه ونه کولای سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډیره سخت وي، ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دي. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، پسې د کورو کرایل وړې دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چلو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داس حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړي چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 8000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولي خبريالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15مې د جولای تر 6مې پورې یو 36 نوي خبريالان له افغانستان نه وستلي دي.
په غزنی کې یو تاریخي جماعت رغول کېږي. یاد جماعت څو پیړۍ تاریخي مخینه لري او د غزنی ولایت له تاریخي ابیدو څخه ګڼل کېږي. په غزنی کې د مسلمانانو د لومړنۍ تاریخي جماعت د غزنی په زړه ښار کې موقعیت لري.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنۍ مسجد بیرته له سره ورغوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګې دوله ګواښ سره مخ دي د رغونې په مخه د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت تر رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به ډیر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی لسترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده څوارلسوه کال مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده، په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي. د بودایانو درې معبده دي. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تېرېدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرتابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه وعده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت څوارلس سوه کاله تاریخي مخې نه لري او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي له ټولو هڅو سره نړیوال بشري بنسټونه د دې وړتیا نه لري چې د افغانانو مخ پر زیاتېدونکو اړتیاو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې هیوادونه او پرمختیایي موسسې باید له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره دې هیواد ته ستانه شي چې اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
ګل محمد هم د هلمند دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه د وروره چې د افغانان چې په ایران کې دي دا یې ګر کړي دي وروره. د بهرنیو چارو د وزیر سمې دا غوښتنه چې د دوو غم وخت یخې په سخت وضعیت کې دی وروره.
زه له هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه نور اغا خبره کوم. زما پیغام دا دی، ازادي راډیو ته هیله ده چې نه شریکي دلته وروره کوم ودونه چې کیږي په دې ودو کې اکثره وخت زیات خلک ډزې یا ټکان کوي. نو هغه بل مشاهده مې په خپله ولیدله. زه او خپل ورور مې ولاړو یو ځای چې دغه وایي مرمۍ د ټکانو څو شېبې وروسته راشوه سولې. نو هیله من یم چې مشران و دې ته توجه وکړي چې په کورو کې هم د خلکو مشتې یاد د المریضو ایندارو باندې مشتې دي ماتې شوي دي. خلک خپل هم په خبر دي. هیله ده چې خلک خپل هم دا بند کې.
سلامونه احترامات مې ومنئ. زه عبدالصمد خاکسار یم د هلمند ولایت نه. موږ غواړو دغه موږ یو ولسوالي د ناوې په نامه وروره ډېر د وچکالۍ سره دا زموږ خلک مخامخ کې اوبه نشته وروره. موږ د حکومت غواړو چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي. زموږ شنه شان وچله یو لیټر تیل وروره په 120 افغانۍ دي. موږ د افغانستان د حکومت غواړو د لوړ پوړو مشرانو څخه چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي یا د تیلو مرسته راته وکړي. دا مرستې دا موسسې چې پر خلکو ته ورکوي هغه یا یوه میاشت پیسې خلک یې وخوري یا دوې میاشتې. داسې بنیادي کار دې موږ ته وکړي چې دا خلک بزګر و د خوارو غریب ټول پر کار شي.
زه نورعلي یم د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه، د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې د کورولا مریضي ډېره زیاته ده. تقریبا 1500 کسان یې نیولې دي. هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي، نه پر رسنۍ باندې، نه د ډاکترانو د خواسه. دا خلک د ډېر غټ مشکل سره مخامخ دي. د ازادي راډیو د کارکوونکو سمې دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام د روځای ورسوي.
پیغامونه مو واورېدل. اوس هم د سره صلیب نړیوالې کمیټې د څرګندونو په اړه راپور.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې تازه خبر پاڼه په دې عنوان ده چې 1,15,900 زیږیدلې ماشومان خو څنګه به ژوندي پاتې شي. دغه شمېر ماشومان په تېر یو کال کې په افغانستان کې نوي زیږیدلي دي. په اعلامیه کې د آسیا لپاره د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سیمه ییز مسؤل کریستین کیمپول له قوله راغلي دي چې له هڅو سره سره نړیوال بشري بنسټونه د افغانانو ورځ تر بلې زیاتېدونکو اړتیاو ځواب نشي ویلی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نړیوالې ټولنې له ملاتړ او پانګونې پرته په افغانستان کې میلیونونه ماشومان ښځې او نارینه له بیړنیو ستونزو سره مخ شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه پر حکومتونو او پراختیایي بنسټونو غږ کوي چې افغانستان ته ستانه شي او له هغو افغانانو سره چې له سخت بشري وضعیت سره مخ دي مرستو ته دوام ورکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلی دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان د خوراک له کمښت او دغه شان له 100 ډیر ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د خبر پاڼې پر بنسټ کڅ هم په تیر یو کال کې په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ کم شوی، خو افغاني کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. دغه سازمان په افغانستان کې د بانکي سیستم له منځه تلل، د کار او پیسو کمښت، د څو لسیزو جګړو پایلې او اقتصادي بندیزونه هغه لاملونه یاد کړي چې لامل یې د خلکو د ژوند شرایط تر پخوا خراب شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمن کېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی، او په دې موده کې په دې هیواد کې د پراختیایي او بیرغونې د پروژو شمیر د تیر په پرتله د پام وړ راکم شوی دی. د طالبانو حکومت د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړې یا هم له هېواده وتلې دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی، په یوه نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول، ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی، او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې، چې په سلو کې پکا بیا سلانه خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په 20مه په یو خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د برېټانیا حکومت وایي په تیر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوي دي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د حکومت لخوا خبر شوی، راغلی چې په تیر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپل کورنۍ سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربا ایرلند څخه پرونۍ لوبه د 22 منډو په توپیر وګټله. دا په بیلفاسټ ښار کې له ایرلند سره د 50 شل اوریزو لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې 2 لوبې ایرلند ګټلې وې. او په مونتینګرو کې وسلوال سړی 10 کسان په ډزو وژلې دي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. اوس هم درسي ساعت خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو د ووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافیې په دوام به نن 2 ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیر اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسي، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښې شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمرې غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا به هغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالي څېړي. دا سي یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه د زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګداري پروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو
او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډیره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډیره ډیره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی، او ډیره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نشته وي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي، چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او د ازموینه بل سمبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب انتخاب کې کوم مسائل د ناکامۍ سبب کېږي؟
د دې فارغ کې فکر نه ده کړی، نه تانه می دوه مغه کړی دي چې زه باید تب تکامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي، کوم مسائل ته باید پام وکړي؟
کله انسان چې شای شروع کوي، باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتون خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کېږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کېږي، ځکه د کانکور ډېر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دوه مغه کړي دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې کړه چې ته داسې ښه درس درکولی، دومره معلومات درکولی، موږ کورسو کې څه شی کول دلته، خو موږ مجبوره یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ اگر
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
مغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي او غټه خونو ما کړي، بیا 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکوم. نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي، باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پانځه ته جوړي، هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم، ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پانځه دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي. یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کېږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څېر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې وو، هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پانځه دې مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کمل شوي. په دې خاطر ونه توانېدم چې زه خپل خوښ پانځه ته کامیاب شم.
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12مو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تېروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کوم مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او شاگرد په ناکامۍ کې هم یعنی دواړو صورتونو کې ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباتو جوړ نه وي نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي وایي طب د کابل طب د هرات طب د بلخ طب د البیروني طب نه پوهېږم د ننګرهار او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي نو بل انتخاب نه لري پنځه انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په درې سو نورو باندې هم بې نتیجه کېږي. حال دا چې موږ په درې سو نورو باندې محصلین ښو نورو پوهنځیو ته هم کامیابېدای شي لکه حقوق لکه اقتصاد لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري یو پوهنځی خوښ وي هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی انتخاب کړي کېدای شي دی په کې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې پنځه انتخاب ورکو دا پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو په دې معنا باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو او بیا یې ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشو پیدا کړو نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په اصطلاح لاره پیدا کړو. دا حتمي نه ده چې یو سړی حتماً یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم خو په ادبیاتو تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً د ته ورته نور پوهنځۍ
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه. له دغه سې فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې ښه زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایو لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار او مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه طب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئن یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پوهنځی ووایي هلته بریالی دی او که دا پوهنځی ورباندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي کامیاب به شي. خو هغه پوهنځی کې که ویم وایي جبري دی ورباندې که فارغ هم شي جبري دی بل اخر ټولنې ته مؤثر واقع کیږي نه هغه څه خدمت چې باید وکړي نه شي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره امادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي له خوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پوهنځی په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي او دی باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پوهنځي اهداف یې او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپل پانو کې ولري ته څو د طلب مخ له دره چې انتخاب کول لاشي د لوړو زده کړو تحصیلاتو هغه ویب سایټ ته هلته وګوري پوهنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او د کاریابي په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پوهنتونونو نه د تحصیلاتو نه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پوهنتون ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
دمین زړګی دې بابې د برښنا د ژوند شه بابې رانه لاړې سلام بابې دې رخت
گرمی محبوب وے دمین زڑگی ڈے بوے درشنا دشمن شے بوے پران لاڑے سرلم بوے در بشل باندم بلش کلی دتوان چی دش کلو شا پیری زانه جوڑ لکه گوڑی می دا اختر بشل باندم بلش کلی لطوان چی دش کلو شا پیری
سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح هست و صدای ما را از